او لیکت زندان ته چې له کورنۍ تاوتریخوالي یا امنیتي ګواښونو سره مخ وي د ښځو په وړاندې جنسیتي اپارتاید ده. ډاکټر پتون یو له دغو مېرمنو څخه ده چې د طالبانو له واکمنۍ مخکې په افغانستان کې د ښځو لپاره امن کور درلود. هغه وایي په دې برخه کې د طالبانو حکومت تر محدودیتونو وروسته او دا چې طالبان دغه کورونو ته ورغلل اړه شوه چې ویې تړي.
هغه کسان له کورنۍ تاوتریخوالي تښتي او دوی زندان ته اچوي، خپل کورنۍ تاوتریخوالي څخه لرېوالی غواړي. واقعا د اندېښنې وړ ده. دا د جنسیتي اپارتاید په لور یو بل ګام دی چې دا مهال په افغانستان کې موجود دی. دا په دې معنا ده چې ښځې باید په یو ډول وځپل شي او تر فشار لاندې وي.
لا تېرو دوو لسیزو په زیاته موده کې یو شمېر سازمانونو او بنسټونو د تېرو حکومتونو په ملاتړ په افغانستان کې د هغو ښځو د خوندیتوب لپاره چې له کورنۍ تاوتریخوالي او ګواښونو سره مخ وي دا مناسب کورونه جوړ کړل. د یو نامه په راپور کې د وړاندې شوو معلوماتو پر بنسټ طالبانو د دې کورونو شمېر درویش ښودلی دی چې د افغانستان په 22 ولایتونو کې جوړ شوي وو، خو کله چې طالبان واک ته ورسېدل ټول یې وتړل. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې د طالبانو حکومت په ورته یو عمل کې له ښارونو څخه په نشه یي توکو روږدي کسان راټول او زندانونو ته یې لیږلي وه. د طالبانو حکومت پر ښځو نور محدودیتونه هم لګولي دي. د شپږم ټولګیو پورته یې پر زده کړو بندیز ورته لګولی دي. په دولتي او ټولو نه دولتي دفترونو کې له کار کولو راګرځولي، تفریح پارکونو، ورزشي لوبغاړو، ښاري حمامونو او ان له شرعي محرم پرته یې له لرې سفر واټن هم منی کړي دي. خو له دې سره سره دوی ادا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکړي، خو د دوی دا ادعا د ښځو د حقونو فعالانو او د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو ته د منلو نه ده.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم. لیکواله او شاعره پروین ملال
د ختیځ ادبي بهیر د ټولو غړو څخه مننه کوم چې زه په خپل عالمانه او ارزښتمنو نظرونو مناسبم.
داخلي ملال د شری کلیاتو د غونډې مخکتنې ته استاد آصف سمی موویل
عرفاني شخصیت پکې د دې د شخصیت جوړونې کې ډېر زیات نقش لري.
لکس لیکوال سلمل شینوار سره شخیدلې.
هر څومره چې دا کارونه تیریږي، یعنی دا د بیا کتلو
پری خبرونه کې مو په غزنی کې لایو دوره خبرو
د سلاند کېږي پدې کې نه یوازې میلمانه سړی میلمانه راغشتل کېږي، بلکې د تر څنګ شزینه میلمنه هم راغشتل کېږي. په غو کې خورلنې خپلوان ټول سره یو ځای کېږي، میله جوړي.
په کونړ کې د هشر دود یو ځل بیا په غوړې دودې. نور مطالب هم لرو که تر پایه را سره ملو. ختیځ ادبی بهیر د شاعری او لیکوالی پروین ملال د شری کلیاتو وړانګې وړانګې می په هو مخکتنه وکړه. وړانګې وړانګې می په هو کتاب په 1508 مخونو کې په کندهار کې په وروستیو کې صداقت خبرندوی ټولنې چاپ کړ. پر دې کتاب نقاد احسان الله درمل په دې سرلیک پروین د تتو ماتو ستوریو آواز په نوم سری سری کلی ده. په دې مقدمه کې ډاکټر درمل دی کې لوی شاعران څلورو مسؤلیتونو ته اوږه ورکوي: زمانی، مکانی، ټولنیز او هنری مسؤلیتونو ته. او پروین فیضزاده ملال د معاصر شعري بهیر داسې سرلارې ده چې د دې ټولو مسؤلیتونو لپاره جګې سترګې او هسکه غړې راوتلې ده. د آغلي ملال د کتاب د مخکتنې په غونډه کې د علومو اکاډمي غړي استاد محمد آصف صمیم وویل چې پروین ملال یو عرفاني شخصیت لري او د دې تریخ ژوند د دې په شاعرۍ کې منعکس شوی.
نو بخی دیو میره او چه سره او سره دا که سره تشمیکی دا کزمان پا مشران و من دا شایران و که چه چوک نازو آن آیاده چوک یاده این عرفانی شخصیت بکیده دی دا شخصیت بجورونه که دیر زیاد نخشلار لیده یو عارف خزده یو او خصوصا او ما چی سمرا لسته دا او بیامی چه خبر سر مخشوی و د دې ژوند د کمزور څه تاسو تفسیر کو چې د محرومیتونو د حرمان نه ډک دی. اوس که د رحمان بابا خبره څوک ومني چې ځینې نه مني چې د شاعرۍ انګیزه هغه دردونه بولي دا دستور دی چې د درد د ګروای خېږي ګنی څه د رحمان د شاعري که دا د شاعري انګېزه وي نو مېرمن ملال ټول ویر ویر او ټول غم غم او غمیزه غمیزه او عدمیه ده د دې د ژوند او همدغسې ورته د نیکونه مستقیم په خپل مکان
د وړانګې وړانګې مې بهو شعري کلیاتو مخکتنه د لیندۍ په ولسمه په جلال آباد کې د ننګرهار په عامه کتابتون کې وشوه. د مخکتنې په دې غونډه کې شاعر او لیکوال دوست محمد دوست د اغلی ملال آزاد شعرونه وستایل.
اغلی پروین ملال له غزل په آزاد شعر کې ډیره بریالۍ ده. کاش د غزل پر ځای دې برخې ته ډیر کار وکړي. په ډیر ادب پښتني خور اغلی پروین ملال ته دا پښتو لنډۍ نظر کوم چې ستا د ښایست ګلونه ډیر دي زولۍ مې تنګه زه به کوم کوم ټوله.
د مخکتنې دا غونډه د ختیځ ادبي بهیر 1529 غونډه وه چې پکې یو شمېر برخوالو د اغلی ملال شعرونه وویل. د دوی په ډله کې فیصل ملکزی د اغلی ملال یو غزل ترنم کړ.
غم تمو د غم کې سلا پات دا غم تمو د غم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا غم تمو د غم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا زما په وچ گریوان په سر لران غې زما په وچ گریوان په سر لران غې ستر ګوتا دنم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا یو بل تند مینه بل د مین دے یو بل تند مینه بل د مین دے زغم ته د ستم کی سلا پات دا شپیت د تور تم کی سلا پات دا غم تمو د غم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا ژوند تیر وی د ازغو پسر ژوند تیر وی د ازغو پسر دم تمو د دم کی سلا پات دا شپیت د تور تم کی سلا پات دا غم تمو د غم کی سلا پات دا شپیت د تور تم کی سلا پات دا بیا د وخت طوفان سترګې سرې کړې دي بیا د وخت طوفان سترګې سرې کړې دي نو تد بل چم کی سلا پات دا شپیت د تور تم کی سلا پات دا غم تمو د غم کی سلا پات دا شپیت د تور تم کی سلا پات دا
د غونډي وبل ځوان برخوال ارشاد الله دانش هم د اغلی ملال یو شعر په ترانو موایا.
سترګې دې زما په لور کږې کړه درن زما سترګې دې زما په لور کږې کړه درن زما بلی پلمبو کې تر ډیوې کړه درنا زما بلی پلمبو کے تڈی ویکڑا درنا زما ماد جام پرملا دا تمنا لا سنا دے ماد جام پرملا دت منا لا سنا دے ڈکے رات دات شی پیالے کا درنا زما بلی پلمبو کے تڈی ویکڑا درنا زما بلی پلمبو کے تڈی ویکڑا درنا زما موخ کی می دستورو دما خام سرا سل گئے اوخ کی می دستورو دما خام سرا سل گئے وہی پورت می دغم دا جنا زیکڑا درنا زما بلی پلمبو کے تڈی ویکڑا درنا زما سترگی دی زما پلور کگے کڑا درنا زما بلی پلمبو کے تڈی ویکڑا درنا زما ستاد نظر تورتا زڑو زخمونو خندال ستاد نظر تورتا زڑو زخمونو خندل پان میں پر زڑا باندے نغمے کا درنا زما بلی پلمبو کے تڈی ویکڑا درنا زمنا سترگی دی زما پلور کگی کڑا درنا زما بلی پلمبو کے تڈی ویکڑا درنا زما بلی پلمبو کے تڈی ویکڑا درنا زما
د مخکتنې په دې غونډه کې د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل وویل چې پښتانه بختور دي چې د پروین په څیر ملاله شاعره لري. له ښاغلي همتمل څخه به د دې غونډې د مقالو په اړه واورو.
خبره دا ده چې د نقد مسله هم وه، ځکه د نقد برخه دا وه چې زیاترو استادانو دا خبره کوله چې پروین ملال تر غزل په آزاد شعر کې لوی لاس لري، که د آزاد شعر ته او نظم ته کار وکړي نو دا به ډېر وښه وي. خو بیا ځینې په دې نظر و چې په دواړو کې به لاسبری دی او هنریت په دواړو کې شته. انځور صاحب خو استاد محمد آصف صمیم خو دا خبره هم وکړه که نن سبا موږ په ښځمنو شاعرانو کې حساب کوو نو په لومړي سر کې پروین ملال نوم یادولی شو. نو بله خبره دا وه چې د پروین ملال د شعر په منځپانګې خبره وشوه. منځپانګه یې دا چې ته هر چېرته شعر لولې که مکتب ونه لري هم پوهېږي چې دا د یوې ښځې شعر دی، د ښځینه احساسات او د وطن خبرې پکې شوي دي. د وطن درد او غمې د خپل درد سره را یو ځای کړی او یوه ګډوله یې ترې جوړه کړې، خپل غم او د وطن غم. بل د پروین ملال چې شاعرۍ کې چې ډېر تر سترګو کېده هغه د پروین ملال هغه افغاني یا پښتني نزاکتونه، دود او دستور، د حیا مسله وا لکه یو بیت چې خدای څنګه غسل وکړم دی پړونی خدای څنګه دی حجاب سم ستا ذات ته یعنی دا خپل چې هم شرعي جواز لري خو بیا هم دا د حیا یوه یوه جلا بیلګه ده چې پروین ملال راخیسته او شیر کړی دی.
همتمل صاحب یو وخت ډیر کلونه مخکې چې به افغان ادبی بهیر په پېښور کې فعال وو هلته به د ګڼو نارینه وو ترمنځ پروین ملال هم په غونډو کې ناسته وله او یوازې به وه چې دا جرأت یې درلود چې په داسې غونډو کې برخه واخلي. ستاسو په غونډه کې میرمنو برخه اخیستې وه؟
زموږ په غونډو کې یوازې اوس نه په جمهوریت کې هم ښځو برخه نه ده اخیستې ځکه د هغه وخت کې مونږ د دې د هغو طرفدارانو چې استادان دي داسې کار وکړي چې د ښځو یو بهیر دې جوړ شي او استادان دې ځي هلته دې درسونه ورکوي او لکچرونه دې ورکوي او پرېږده چې ښځینه خپل احساسات په ازادانه ډول وړاندې کړي. نو اوس هم د ښځو ګډون پکې نه و او پخوا هم نه.
بیرته که د پروین ملال غونډې ته را وګرځم په دې غونډه کې تاسو ټوله غونډه همدې د وړانګې وړانګې مې بهو کتاب مخکتنې ته ځانګړې کړې وه او خبرو ته که نه مشاعره هم په غونډه کې وشوه؟
یوازې همدې کتاب ته ځانګړې شوې وه چې زیاترو ادیبانو پرې خبرې وکړې او ځینو ترنم ویونکو یې شعرونه وویل او ځینې داسې ترنم کوونکي مو چې هغوی ځینې نور شعرونه وویل خو هغه ډېر کم و. نور دا غونډه یوازې همدې کتاب ته ځانګړې شوې وه او ټوله خبره په همدې کتاب را څرخېده.
د ختیځ ادبی بهیر له مشر ښاغلی همت مل څخه مننه. اوس په پخپل له پروین ملال څخه واورو چې د دې غونډې په اړه له ازادي راډیو مجلې سره خپل نظر شریک کړي.
هغه د شاعر په قول یکی قطره باران ز ابر چکید خجل شد چپینهای دریا بدید. د ختیځ ادبی بهیر د ټولو غړو څخه مننه کوم همدا ډول د ډیر دروند استاد سمیم صاحب، دروند رور ډاکټر زرین انزور، ښاغلی عبدالهادي فرهنګ، د ختیځ ادبی بهیر د ټولنې د مشر ضیاءالدین همتمل صاحب، ښاغلی دوست محمد دوست او نورو درنو دوستانو څخه مننه کوم چې زه یې په خپلو عالمانه او ارزښتمنو نظرونو ونازولم. همدا ډول د هغو شاعرانو څخه هم مننه کوم چې په خپلو شکلو ژغونه یې زما شعرونو او تورو ته سا ورکړه.
له منلې شاعرې پروین ملال څخه مننه. اوس به له دوی څخه د دوی یو آزاد شعر ته غوږ شو.
تر وروستنی معراج ستا په ځګر باندې بشنی سي د کره شاتو او پوی چینې د ګریوان ورونه به دې دواړه وزر پرانیسي پر پرپونو کې به راوړي د بیدیا د سپینو پرخو حریري پلوشې تولم بیدلې شېبې د جنتونو ورنې غیر به دې راوړي د عدن او د فردوس د بڼه د عاطفې ګلونه رنګین مهین خیالونه قدم قدم به د یو چا ستا د لمنې پایسي یو څوک به راسي ستا په شونډو به د ټولو کایناتو د ښکلا په ټول مسکا خپره کړي. یو څوک به راسي ستا خوبونو کې به چمن چمن ښکالو د ساوې شکلي. یو څوک به راسي ستا په مینه کې به د سور او تال د مځکې خوږه ژړا خپره کړي. یو څوک به راسي ستا په خونه کې به د پاس پوږمۍ او ټولو ستورو په لاس یوه رڼا بله کړي. ستا په ځګر باندې بشنی سي د کره شاتو او کوی چینې د بوډۍ ټال کې به دې وسنګوي د اسمانو پرښتې په ښکلو ښکلو چاپوګانو کې به د نیلو فر د لپو تړمې اوبه لکه پیالې د زعفراني چایو د لمر د ګامه واخلې د محسوساتو ښکلې حس به د یو پامه واخلې. ته به شمار کړې په سیندونو کې د شور نغمې ته به راټولې په لمن کې کړې د غرونو وږمې ته به احساس کړې د غاټول او د رېدې رادې ته به د سیورو ځنګل د خیال د بامه واخلې ته به ښکلا د احترامه واخلې. ستا په ځیګر باندې بشنی سي د کرشات او پوی چینې ژغ به دې راوړي د بنګال او د ډلي د ښاره د جادوګرو څو سندرو څپې نرم لمسونه به دې شونډې ښکل کړي بیا به دعا دعا سي خواږه خواږه لکه نبات لکه شکرې به سي لکه وریشم داسې پاستې لکه د زانو قطارونه به سي اوم اسمان ته به رسا ولاړ سي ستا په رګونو کې به لکه د ګولي شربت خوږه اروا خپره سي د هر سا سره به دې په نګهتي غېږه کې د یوه چا د تنکۍ شونډونه خوږې خوږې موچکې واخلي ستا د وجود په هر یو حد او هر امکان کې به د سپېڅلتوب تر وروستني مقامه د کرهتوب تر وروستني معراج د هسک تر څوکو یوه نوې مینه وټوکېږي ټول کائنات به دې و غېږ ته راسي ټول کائنات به دې و غېږ ته راسي قدم به کښېږدي ستا د زړه په مراندو ته به د ښکلو نکهتونو پسرلیو مصاحبه سي ته به څه وړاندې تر اشرف المخلوقات ته به صاحبه سي ستا تر قدم لاندې به جوړې سي جنت ته کوڅې ته به آغلې ته افضله محترمه به سي ته به هوا ته هاجره ته به مریمه سي ته به هوا ته هاجره ته به مریمه سي
لا یوی خبرتیا ورسره د کسلی کوال سولمل شینواری سرګندون لرو دی وای نن سبا خپل کسید په خوا په چیر ژر ژر نخبروي
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختم
هم کرکتنه ل ازادي رادیو
سلیکوال سولمل شینواری چې نه داستانی ټولګي چاپ شوې دي نن سبا د خپل کیسولو چاپېدو سره مختاته شوې ده د دوی لومړی کتاب دروشت کال مخکې د سړی کلا پنوم چاپ شو بیا تر 2000 شلم کال پورې څو کال ورسته د کیسو مجموعه خبرې کړي او له 2000 شلم کال را په دې خوا هر کال د دوی د کیسو یو کتاب چاپ شوې ده د ازادي راډیوي مجلې ته وویل چې اوس احتیاط کوي
زه وسم مجمعی لارم یعنی درې مجمعی لارم چاپ ته آماده اما یو مجموع ام د سره کتنه غواړي بلایم غواړي بلایم غواړي او ځنی اسی په اړه مجمع کې غواړم چې دوه درې قصې ور اضافه کړم
د بیا کتنه مسله تاسو یاد کړه پخوا مو هم په 2000 کال کې چې کله کیسې چاپولې هغه وخت مو کیسې ډېر بیا کتلې او کنه اوس نن سبا ډېر ګوري
ولدا کروختیا درته وایم د روستي کلونه په دې فکر کې ولیدلم چې کیسې باید بیا وکتل شي بیا وکتل شي بیا وکتل شي هر څومره چې دا کلونه تیریږي یعنی دا د بیا کتلو اړتیا ډېره محسوسه وم نو هغه وخت مې د روستي کلونه بل هغه ته دا کیسې چې اوس لیکم اته د نورو رسنیو ته لکه ویبسایټونه دي یا خپله نو فیسبوک ته یا نو حتی دو ته نه ورکوم یعنی کسی بیا بیا ګورم بیا بیا ګورم
څه شي تاسو ته دغه احساس درکړی دی چې کسی بیا بیا وګوري
نو د دې ډېر عوامل دي د دې عوامل یو د نړیوالې کیسو مطالعه ده چې هلته ویني بل د خپلو خو کیسو بل د سالمو ناخدونو او د کیسو مې نو معلوماتو دغه ټول مجموعه سوي دا او زه اړکړې مچ کیسی بیا بیا
د په کیسو کې دي چې تر اوسه پورې دا پورسیو کې تاسو خپل کیسی بیا بیا ګوري په کومه برخه کې موده سه احساس کړی دی چې د بدلون وړ دی یعنی هغه برخه دی بدلون وړ ده
د بدلون وړ خو څو دي یو خو خپل د کیسی سټراکچر دی عمومي او خو پاره د ټول نمایم چې دی د کیسی نثر دی په نثر باندې بیا فکروم په ژبه ډیر هغه کوم او ځنې کیسی را ته فرزند پای هغه څه چې زه غواړم نه تکمیل نه بشپړ نه او یو نیم کیسه د دې ضرورت لري چې شروع باندې بیرته فکر وشي او دا ډیر مهم دی کیسی شروع او د کیسی پای دوه ډیر مهم دي
داسې کیسه مو هم تر اوسه پورې تر سترګو شوې ده چې تاسو سمه کړې ده وروسته بیا فکرم کړی دی وروسته لوي وخت چې دا سمون سم نو تر دې خلمړی بڼه بهتره
ولا دا غسی نه دی تیخی بی البته لما سرا
تاسو کل دا سی احساس نه دی کرده
نه دی کرده ما فردی نه دی کرده دا سی بازی شروع کی یا جمله دا غسی شوی دی اما پا طوله کی نه دی شوی طوله کسی زنی کسی دا سی چی ما بیخی سترکچر خدا دیره یوه کسی مگر نور زیادتره کسی دا سی دی چی یعنی لگ جوڑه خواری لگ جوڑه خواری پا لگ جوڑه خمانی کسا
سلمل صاحب لکه څومره چې زه خبر یم تاسو کیسې په کاغذ لیکئ په قلم باندې لیکئ کمپوز کوئ نه د هغه کسان چې کمپوز کوي هغوی ممکن د بیا سمون لپاره کار آسانه وي ځکه چې کیدای شي چې د کیسې هغه لومړۍ بڼه په کمپیوټر کې وساتي په دومره بڼه کې تغییر پکې راولي او بیا دواړه سره مقایسه کی فکر نه کوي چې په قلم باندې څوک په کاغذ باندې کیسه لیکي او سمویه دا کار سخت دی
دا کار خو یو خو د تخنیک مشکل دی یو وختم سپما ده په کمپیوټر لیکل مخامخ لیکل دا کې د وخت پر سر باندې ز تاسو سره موافق یم چې سمولی اصلاح کولی ایڈیٹی آسان دے او ام وقت چلیر مهم دے ام دو وقت پر ام دیر گٹ ہوئی دے
نو ولی تاسو کمپیوٹر تا مخا کوئی نا ایلاتی چلی
والا کمپیوٹر تا خونو نا ایلاتی دا مخ پل تم بلی دا نو نا پیگم تر وزدکا چی دا کار ما باید دیر پخوا کرای وای کروختیا در تا ہوئی ما لگ بز ما پا دغا کمپیوٹر کی آغا ده توانای نشوالی می زل پترات المکتب با دغا تحنیکی شیانو سرا دیر بلد نیما یا دیر پکی خن نیما آغا وقت کی چی کلون اولان دی چی ما اول دلت کمپیوٹر ولی در درسون ما ده کمپیوٹر لستر کل البته چی کل اروپا تر آلم آم سر منو پخلاسی ده او آغا وقت کی چی ما دا تایپستان لی ده مخی دیج دا کمپیوٹر نو گورم افغانستان کی دا تایپ پرا تعجیب کارا که ده چنگ انسان کولی سی چی پاین وقت کی فکر روکا پاین وقت کی گوتی لاری سی دیا کی بورد تا نو نپیگ ما دا اطرات کی دا غای چی یو ستونز ایجاد سوا چې ولا په یو وخت کې هم لیکل او هم فکر کول دا به شونی نه وي البته ما ته دغه سوا کني ما خلک لیدل او بل په افغانستان کې داسې و چې هغه وخت کې خو ټایپ یوازې که نه د ټایپستان ځانګړي خلکو په اداراتو کې چې یوازې همدا یې کار و نو او له دغې نه معاش اخیسته نو لیکوال او شاعر او مؤلفینو په قلم باندې لیکل کول نو دغه دغه یو هغه ما سره ملګری که فکر چې دا ګوري ګران کار دی بل هغه دا و چې دې وروستۍ و کې زما کمپیوټرونه پر لپسې خرابېږي دغه م یو ډول زما زړه د دې کمپیوټرونه تور کړ نو ستاسو اصرار او د نورو دوستانو د استاذیا و ما اړ کاندي چې نورې لیکنې په کمپیوټر باندې
دا ستاسو دلیل یو شمېر نورو دوستانو هم ما ته ویلی دی چې هغه کسان چې تخلیقي لیکنې کوي هغوی وایي چې کله په یو شعر باندې فکر کوم یا په یو داستان باندې فکر کوم اول ته کمپوز کوم فکر مې ګوتو ته شي چې اوس الف په د بی په ځای ونه لیکم بی د جیم په ځای ونه لیکم اما دا خبره هم په پیل کې په ځای ده تاسو ویل چې څوک کیسې مو کمپوز کړي دي فکر کوم دا له تجربې سره ده یعنی که چېرته تاسو زه باور لرم که یو دیرش څلوېښت کیسې ولیکئ له هغه وروسته مو هغه ګوتې په خپله حروفو ته ورځي او ذهن به مو آزاد وي ذهن به خپل کار کوي او کمپوز به خپل کار کوي څرنګه داسې نیت مو کړی سولمل صاحب
او کمپوز به انتخاب نو به بیخی سل فیصد انتخاب کوم او کمپوز باندې به انتخاب کوم دا وسم یعنی ما ته لوی استوز زری لیکلی داستانونه لرم خو دغه چې نو ټایپ کړم نو لدین وروسته به خپلې قصې په کمپیوټر کې خامخا لیکم
لا شاغل سولمل څخه مننه ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اوریدلی شئ. همدارنګه د ازادي رادیو په فیسبوک کې در سره شریکو او تاسو د خبرونه په ازادي رادیو کې د چهارشنبه، پنجشنبه او جمعې په ورځو اوریدلی شئ.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د ازادي رادیوي مجلې په دې برخه کې دودونو ته مخه کوو. مخکې تر دې چې په کونړ کې د حشر دود په اړه معلومات تر سره شریک کړم، غزنی ته مخه کوو. لاغه ځای د ژمي په درشل کې د یو دود پاړ لاندې د افغانستان د نورو سړو سیمو ترڅنګ په غزنی کې لا هم دود دی. د سړو سیمو خلک د کال له پیله ل خپل توان سره سم یو دوه درې او بیا تر دې ډیر پسونه ساتي، بیا یې په مني کې حلالوي چې د ژمي په سړو شپو کې غوښه وخوري. د لاندې لپاره ځینې مش حلالوي، ځینې د نورو څارویو غوښه لاندې کوي. د لاندې کولو په ورځ قربانه خاصه میله لري چې په ځینو کې انجونې او ښځې هم برخه اخلي. په دې اړه نور په دې راپور کې
رحمت الله د غزنی ښار شمال لویدیځ لور ته د څارویو په گنج کې ولاړ او د لاندې کولو لپاره پسه اخلي. رحمت الله وایي نور کلونه به یې د لاندې لپاره پسونه ساتل، خو سږ کال یې نه دي ساتلي. نوموړی زیاتوي دغه دود له پلار او نیکه څخه ورپاته دی.
لاندې دغه وخت را شروع ده چې کله مثلا بازارونه بلری او خلک به ډیر بازارو ته لاسرسی نه درلود، نو د دې په خاطر چې ژمی په ډول باندې تیر کړو بده یو پسه یا مګ حلالول د لاندې په شکل باندې. ولی لغه ورسره دوت پات سوې در تر دې وسه پوری، بل خصوص په غسړو ولایتو کې چې مثلا غزنی ده، مثلا نور ولایتونه دي چې سرتسیره دي، هغه کې لاندې زیاتره کیږي. دا لډیر په خوا پات سوې ده، دوت اوس هم دغه دوت همداسې روان دي.
لاندې کول د افغانستان د سړو سیمو له پخوانیو دودونو څخه یو دی. د دغه سړو سیمو خلک د کال له پیله له خپل توان سره سم یو دوه درې او یا تر دې ډیر پسونه ساتي او بیا یې په مونی کې حلالوي چې د ژمي په سړو شپو کې غوښه وخوري. خو د لاندې کولو په ورځ څه کوي؟ دلته د بیلابیلو سیمو جلا جلا رواج نه دی. د غزنی قرباغ ولسوالۍ محمد ناشر د خپلې سیمې کیسه کوي.
د لاندې په موسم کې کله څوک لاندې کوي په کلیو بانډو کې د لپخوا هم دغه رواج دی، دود پاتې دسي. کله چې لاندې وکړي بیا نو جګر او یو څه غوښه پخوي، بیا دوستان یا مثلا کلیوال راغواړي و ناسته کوي. نو دغه له ډېره پخوانه دود د اوس هم په ډېری مناطقو کې دغه دود شته، خو د پخوا پرتله باندې اوس څه کم سوی د مخکې دغه دود ډېر و.
نه یوازې دا چې د لاندې لپاره یوازې موږان حلالېږي، بلکې ځینې کسان نور څاروي هم حلالوي چې په ژمي کې غوښې په اسانه پخېږي. بیا هم رحمت الله
په اوس پورې تعلق درلود، هغه څه چې به مثلا ښه وس درلودل دوه درې پسونه بیا حلالول. دې تر څنګ دغسې مې کسان مې هم لیدلي دي چې د وښ بچی موږ هغه عامه اصطلاح کوی جونګی ورته وایو، نو هغه هم حلالېده. اته بعضې کسانو به داسې تنکیس خوندر حلالول د لاندې په ډول باندې، کم مثلا یو داسې ډنګر پسه به ورسره حلالول، د هغه تر څنګ به یې د خوندر لاندې هم کول، نو دا به مکس کول، بیا به بهترین خوند درلود.
ډیری خلک په دې باور دي چې اوس د لاندې میلمستیا د لاندې تر لړمونه او یا غوښې پورې محدود نه، بلکې اوس په دغه میلمستیا کې نور ترتیبات هم نیول سوي وي. بیا هم محمد ناشر
او فرق یې له پخوا سره د لاندې دغه د میلمستیا او دغه داسې مثلا نور کله پخوا سی به لاندې کېدل صرف هغه په مسله موږ ورته لړمون وایو یا جګر، دغه به پخېدل. اوس نو ډېر شیان ورسره مثلا وریځې، خورمه او شیروا یا دغسې نور فرنی او مربا، دغه شیان اوس فیلنډ کې اضافه شوي دي په دا اوس وخت کې د لاندو په موسم کې، د لاندو په میلمستیا او مړیو کې.
ځینې کسان د لاندې کول د کورنیو، دوستانو، خپلوانو او خواخوږو ترمنځ د لیدو کتو یوه بهانه هم بولي چې بیا د واورو او سختو یخنیو له امله د دوی ترمنځ د دغه لیدو کتو لاره بندوي. د غزنی ښار اوسیدونکي حمیده وایي دلته د سړو تر څنګ د لاندې میلمستیا ته ځینې ښځینه میلمنې هم راغوښتل کیږي. حمیده وایي دغه میلمنې خورلڼې، د هغوی میړونه او د خسرګنۍ نور غړي هم پکې شامل وي.
داسې لاندې کېږي په دې کې نه یوازې میلمانه سړی میلمانه راغوښتل کیږي، بلکې دې تر څنګ ښځینه میلمنې هم راغوښتل کیږي. په هغه کې خورلڼې، خپلوان ټول سره یوځای کېږي، میله جوړوي.
په خوا به د لاندې پسنه د لندې میاشتې په وروستیو کې حلالېده، خو اوس دا کار مخکې او دا لړم میاشتې په نیمایي کې کیږي. دلیل یې دا وي چې اوس موسم تود سوی، که ناوخته حلال چې غوښه یې دربجنه کیږي. دغه دود که څه هم چې د پیل وخت یې نه دی معلوم، خو د افغانستان په ځینو کلیوالو سیمو کې د ژمي له سړو مخکې خلک یوې دودیزې کورنۍ میلې ته تیاری نیسي. دا لاندې د غوښې انتخاب په ژمي کې د اړینې انرژۍ د ترلاسه کولو لپاره یو مناسب او منطقي دود ښکاري. په ژمي کې په تېره بیا پخوانیو وختونو کې چې درنې واورې به ورېدې، د نارینهو یو عمده کار له بامونو او لارو څخه د واورو پاکول و چې دا په خپله کافي انرژي ته اړتیا لري، او د لاندې غوښه عموما دغه ډول تیاره انرژي بلل کیږي. خو د دې تر څنګ لاندې بیا هم د لرې پرتو سیمو وګړو لپاره د خوشحالۍ یو فرصت برابروي چې نور دنیایي جنجالونه پرې هیر او د ژمي د هوسایۍ موسم پرې ولمانځي.
په غزني کې د لاندې دود ژوندی دی، په کونړ کې بیا د حشر مړ ژوندی دود یو ځل بیا په غوړېدو دی. خلک کوشش کوي چې سړکونه، پلونه، ویالې، سربندونه او جوماتونه په خپلو لاسونو او پیسو جوړ کړي. په افغانستان کې جنګونو، کډوالۍ او د بهرنیو وړیا مرستو دغه لرغونی دود پیکه کړی و. اوس د کونړ په ډېرو ځایونو کې ځایي اوسېدونکو مټې رابډ وهلي او ټول ګډې کارونه ترسره کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اړوند د لنډلام سیمه کې د یو جومات جوړولو لپاره له سلو زیاتو کسانو اشر کړی. په غره کې د نختر ونه وهلې او له هغې شاوخوا 15 متره اوږد تیر جوړ کړی دی. هر یو تن له خپل کور څخه رسۍ راوړي، په دغه اوږده او دروند لرګي کې اچولې او د جومات په لورې روان کړی دی. د چپې درې ولسوالۍ قومي مشر نصرالله خان صافي د اشر د دود پاره ازادي راډیو ته وویل
15 متره تقریبا یو بس چې غره کې غوښتل د ادرس او کسان د رکشاو په کلونه چې چپې درې لندلام کې سلیمان شکی او جمعه جوړیږي اوس مشه نمونه خروات د اشر کې یو وای یو ډنګر لاله یو مرنسته کې نور بیا څو خپل پړې راخلی پړې کې سر کې اوس په کونډې اپ کې ټاکو یو اتی اصل نه پر د لرګي او فاتي اتی اصل نه پر بل فاتي یو لزدور مخ ته یو څه شان راکاږي اندار اولی اندازه جمعه جوړي اندازه نادری کار کې اندازه د ولو د سربندونو کار کې د پټو کار کې خدای نه ساپتون راشي زلزلې وشي سیلابونه راشي.
خاغلی ساپی راته وویل د ټولګټو چارو تر سره کولو تر څنګ د بیوسو او کمزورو کسانو سره هم کلیوال په هغو کارونو کې مرسته کوي چې تر سره کولې د یو او دوو کسانو لباس وتلی او ډیر وخت اړتیا لري.
ورور پیسې نم لري، ورور سره د دې امکانات نمي. خدا قوم را جمع کیږي، یو اتحاد او تکي سوال خل را جمع کیږي، د ډوړې چې خپل خوري بس هغه کار پورا اجرا کوي. په دې شکل په خام مکتبونه هم جوړول، په دې شکل سرکونه هم جوړول. دا چې څومره لوی کارونه دي، دا اوس چې پروژې دي یا خارجانو غټې پروژې دي، حکومتونه کوي، دا ټول کارونه د ملت کول دي، ولس کول دي، د افغانانو کول. په پښتو کې ډېر ښه کلتور دی.
یوازې د چپې درې ولسوالۍ کې د اشر دود په وسیله خلک مشکل کارونه نه ترسره کوي، بلکې د یاد ولایت په ماڼوګي، وټپور او نورو ولسوالیو کې هم قومونو اشري چارو ته مخه کړې او ځانونو ته په خپلو مټو او پیسو د ژوند اسانتیاوې برابروي. د کونړ علمي کادرونو د ټولنې غړی عنایت الله ضیا وایي د حشر یا اشر کارونه د ټولنې د یووالي، د افغاني غني کلتور، د ټولګټو پروژو تر سره کولو او عامه شتمنیو ساتلو لپاره اړین دود دی.
عامه شتمنیو د ساتنو لپاره دا یو بهترین دود دی او دا زموږ په ټولنه کې شته. په کار دا ده چې حکومت دې ته خپم لرنه وکړي، دغه دودونه چې په هغې باندې زموږ ټولنه هم خوندي کیږي، زموږ ښارونه او کلي کوڅې ورباندې آبادیږي. نو د حشر دغه یو اسانه لاره ده چې هم په موږ ټول ولس یو ځای کولی شو او ورسره په دې طریقه باندې کولی شو چې دغسې غټ درانه کارونه په اسانه ډول باندې هم په ټولنه تقسیم کړو، هم پکې ټولنه سهیم شي.
خلک وایي په افغانستان کې د جنګونو او ګډوډۍ له پیل کېدو څخه وړاندې با ولسونو حکومت سره د سرکونو، ویالو او په نورو مهمو پروژو کې د اشر په بڼه همکاري کوله او د وطن په آبادۍ کې به یې خپله ونډه ادا کوله. خو د جنګونو او کډوالۍ پر مهال دا دود هم پیکه شو او په ډېرو سیمو کې خلکو ترې لاس واخیستلو. اوس چې په کونړ او د هیواد په یو شمیر نورو سیمو کې بیرته د غوړېدو او زیاتېدو په حال کې دی، نو حکومت ته پکار دی چې د دغه مهم دود د ژوندي ساتلو لپاره د ولسونو ملاتړ وکړي.
له همدې راپور سره آزادي راډیو ادبي مجله رانغاړو، تر بلې ویمو زه احمد شیبر په خدای سپارم. شدی وی او شدی پسې ډیر شي.
افغان غریب برباد شو دے غم جڑے گم نفس نشل غال مخالف شو خیالنا مختلف شو نمونا مخالف شو او خیالنا مختلف شو دیکھور بغزو اسد من لرن دے مناسب نفس نشل غال دے دے غم جڑے گم ہر سو گٹ دسان کی وطن بسو وطن کری دے پاو مینا دے زرنو نا بہشوا خپوئی گم لدے غم جڑے گم لدے غم جڑے گم نفس نشل غال تپراشو وای کس بو کمل سکرو شکرانا باندے مرے گم لدے غم جڑے گم لدے غم جڑے گم ننگ شان غیرت آو نکھاو رے تر خدمت ننو گور دنیا تا ہر ملت سر پمورا چو پختون غریب برباد چو لدے غم جڑے گم نفس نشل غالے بالا کے درلد پر کال دیا سرے مل دک ساچو پختون غریب برباد چو لدے غم جڑے گم آوند منگ سلا کے دنیا کے سر بالا کے درلد پر کال دیا سرے مل دک ساچو پختون غریب برباد چو لدے غم جڑے گم نفس نشل غالے لدے غم جڑے گم لدے غم جڑے گم اختیار کیا بوایا چھ سو پتے دنیا یوں مجبور دے ملنگ جان لدے غم پپریا چھو پختون غریب برباد چھو لدے غم جڑے گم نفس نشل غالے رات پات پلولا چو افغان غریب برباد چو لدے غم جڑے گم رومونا مخالف چو خیالونا مختلف چو دیکھور بخصو حسد مملر ندے مناسب نفسونا شل غالب دید دے غم جڑے گم ہر سو گٹ دسان کی وطن بسو وطن کی دکھو میند زرونا بخشو